د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات خپرونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. السلام علیکم. دا خپرونه چې په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په افغانستان کې خپریږي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شئ. وړاندې به په تفصیل واورئ چې تمه ده نن به د کابل ښار د برېښنا ستونزه هواره شي او په بغلان کې به د برق قطع شوي سیمان وصل شي. خو لومړی خبرونه لرو. رحمت الله افغاني اوروي.
دا هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د برېښنا شرکت چارواکي ډاډ ورکوي چې نن به کابل ته په بغلان کې پرې شوې برېښنا بیرته وتړل سي. په غور کې امنیتي چارواکي وایي دغلته د داعش د وسلوالې ډلې یو سیمه ییز مشر نیولی او د برېتانیا صدراعظم ډیوډ کامیرون او د اروپایي ټولنې مشرانو اعلان کړی چې برېتانیا به په اروپایي ټولنه کې پاتې شي. وس هم بشپړ خبرونه. د برېښنا شرکت چارواکي ډاډ ورکوي چې که په سیمه کې له امنیتي ستونزو سره مخ نشي د نن ورځې په جریان کې به کابل ته په بغلان کې پرې شوې برېښنا بیرته وتړل سي. که داسې وشي دا به په کابل کې د برېښنا د درې اونیو راهیسې روانې پرچاوۍ پای ته ورسوي. د برېښنا شرکت ویان وحیدالله توحیدي پرون ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې همکارانو یې سیمه کې کار پیل کړی او نن به کابل ته د برېښنا جریان پیل سي.
موږ همکاران سه همدس پخې کېدو سره په ساحې ته دننه شي او هغه به وتړي او انشاءالله یو څلوېښت میګاوټه برېښنا به په دفر نن کې د یو فیډر نه ولګو او په دویم فیډر به همکار پیل شي. که وخت پیدا شو تر سبا ماښامه پورې به د امنیتي ستونزه نه وسبا ماښام پورې به دویم فیډر نه وتړل شي.
اخوا د بغلان والی عبدالستار بارس پرون ازادۍ راډیو ته وویل د بغلان هغه سیمه چیرې چې برېښنا پرې شوې دا مهال د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي او په سیمه کې د برېښنا د بهیر په وړاندې دا مهال یوازې تخنیکي ستونزې پاتې دي چې ضربه هوارې سي. بلخوا چارواکي وایي چې د بغلان د ډنډي غوري او ډنډي شهاب الدین په سیمو کې لا هم د حکومتي ځواکونو او مخالفو وسلوالو ترمنځ جګړه دوام لري. د بغلان والی عبدالستار بارس پرون ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د نیاز الله وردګو او جوینو په سیمو کې جګړه دوام لري. ښاغلی بارس مخالفو وسلوالو ته د درنو تلفاتو او وختو ادا وکړه.
د دوی پنځلس وژل سوي او ټپیان دي. په وژل سوو کې یو هم د حمزه په نوم یو تن دی چې د وسلوالو د سیمیز قومندان قدیر مرستیال و. د قاري امینی په نوم یو بل کس چې په متقی مشهورو هم د نن ورځې په عملیاتو کې وژل سوی دی. امنیتي ځواکونو په پام او شمارلو قدمونو مخکې ځي.
د بغلان والی په دغه عملیاتو کې د امنیتي ځواکونو د ورو پرمختګ سبب د وسلوالو طالبانو لخوا په سیمه کې ځای پر ځای شوي مځکنین ماینونه یاد کړل. ښاغلی بارز وویل چې امنیتي ځواکونه دا هڅه هم کوي چې په جګړه کې ولسی خلک زیانمن نشي. او په غور کې امنیتي چارواکي وایي دغلته د داعش د وسلوالې ډلې یو سیمه ییز مشر نیولی. د غور ولایت د امنیت قومندانۍ ویان احمد محمودي ازادۍ راډیو ته وویل چې نیول شوی کس د مرغاب اوسیدونکی دی او پرون د غور مرکز فیروزکو ته نږدې نیول شوی. ښاغلی محمودي د نیول شوي کس نوم وانخیست خو ویویل چې دا شخص مخکې تر دې د غور په شمال کې د طالب وسلوالو مشر و او له څو میاشتو راهیسې د داعش وسلوالې ډلې سره یو ځای شوی و چې په دې ولایت کې د دې ډلې مشري کوله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي په سوریه کې د اوربان لپاره د امریکایي او روسي ډیپلوماټانو ترمنځ خبرې جدي او تر اوسه رغونکې دي. جان کیری دا څرګندونې پرون اردن ته په لاره لندن کې د لنډې پاتې کېدنې پر مهال وکړې. ټاکل شوې ده چې نوموړی به اردن کې له پاشا عبدالله سره د سوریې پر وضعیت خبرې وکړي. جان کیری زیاته کړه ټول د دې هڅې پیچلتیا مني او یقیني ده چې ډېر نور کارونه شته چې باید ترسره شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي دا خبرې اترې جدي او تر اوسه رغنده روانې دي. څو سختې ستونزې شته چې باید هوارې شي. بلخوا د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیپن دمستورا ویلي د فبروري په 15مه نیټه په جنیوا کې د سولې هغه خبرې دي چې هیله لري پیل نشي. نوموړي یوې سویډنۍ ورځپاڼې ته پرون وویل دی په حقیقت کې نه دی توانېدلی په سوریه کې ښکي لوري بیرته د خبرو میز ته راکاږي. د برېتانیا صدراعظم ډیوډ کامیرون او د اروپایي ټولنې مشرانو اعلان وکړ چې برېتانیا به په اروپایي ټولنه کې پاتې شي. وروسته تر دو ورځو سختو خبرو کامیرون تېره ورځ ناوخته وویل له دې تړون سره د ده د انتخاباتو د وخت ژمنه پر ځای کیږي چې برېتانیا ته به د کډوالو پر ورتګ محدودیت لګول کیږي او په ایرو زون کې به د برېتانیا له داخلېدو څخه ډډه کیږي. کامرون وویل چې ده د اروپایي متحدینو د بریتانیا له دې غوښتنې سره موافقه وکړه چې پر کډوالو مرستې محدودې کړي او د اداري فساد او تیریو د مخنیوي لپاره فشارونه زیات کړي. د بریتانیا صدر اعظم وویل چې دا موافقه به خپلې کابینې ته ډېر ژر وړاندې کړي تر څو د تایید لپاره د ټول پوښتنې نیټه وټاکل سي. یوې کوردي وسلوالې ډلې د ترکیې په پلازمینې انقره کې د هغې چاودنې مسؤلیت منلی چې 28 کسان پکې ووژل سول. درې ورځې مخکې په دې چاودنه کې تر 60 زیات کسان ټپیان شوي هم وو. د جمعې په ورځ یوې کوردي ډلې چې ځان د کوردستان د ازادۍ بازان بولي او یو مهال یې د کوردستان د کارګر ګوند پیکیکې سره هم اړیکې لرلې په خپله ویبپاڼه کې د دې چاودنې پلا ومنله. د کوردستان د ازادۍ بازان په نوم دا ډله وایي په انقره کې یې چاودنې د هیواد په جنوب ختیځ کې د ترکیې د پوځ د عملیاتو په ځواب کې کړې. دې ډلې ګواښ کړی چې خپلو بریدونو ته به دوام ورکړي او بهرانیانو او ملي سیلانیانو ته یې خبرداری ورکړی چې د سیاحت له سیمو دې لرې ګرځي. د کوردي وسلوالې ډلې تر دې مخکې د استانبول پر دوهم هوایي ډګر د یوه هوان د توغولو پړه منلې چې یو کس یې وژلی و. د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره وایي د اوکراین د جګړې لومړۍ لیکې ته نږدې او د حکومت تر کنټرول لاندې ختیځو سیمو کې 15,80,000 ماشومان سخت ځپل شوي دي. د یونیسف ادارې تېره ورځ وویل نږدې 2,00,000 زلمکیان رواني سلامه شروع ته اړتیا لري. په اوکراین کې د یونیسف استازي یونا باربریس وویل دوه کلنو شخړو او نښتو په زرګونو ماشومان د اوکراین په ختیځ کې ژورې تلپاتې رواني اغېزې کړې دي. د نوموړي په وینا د شخړو له دوام سره دې ته اړتیا شته چې ډېر ژر د ماشومان ارواپوهان او ډاکټران معاینه کړي. د یونیسف د څېړنې له مخې تر 2,00,000 ډېر ماشومان په اوکراین کې له خپلو کورونو بې ځایه شوي او د جګړو په سیمو کې له 50 لږ تر لږه یو ته زیان اوښتی. او د پینټاګون ویان وایي امریکایي ځواکونو په لیبیا کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې په یو ورځنیز کام برید کړی. د دې برید هدف د دې وسلوالې ډلې یو مشر ښودل شوی چې تیر کال په ټونس کې په دوو تورستي بریدونو کې په لاس لرلو پړ بلل کیږي. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک وایي د جمعې د ورځې د برید هدف د نورالدین شوشان په نوم هغه کس و چې تونسي چارواکي په ټونس کې د تیر کال د مارچ په میاشت کې پر یو موزم برید کې مجرم ګڼي. پیټر کوک وویل چې آیا شوشان په دې برید کې چې د سبراتا په ښار کې شوی وژل شوی که نه؟ خو ویې ویل په لیبیا کې دې وسلوالو د امریکا ملي ګټو ته ګواښ پېښ کړی و.
دوی موږ د اسلامي دولت وسلوالې ډله ګورو او هره ورځ یې اورو چې د امریکا متحده ایالات تهدیدوي. موږ ګورو چې په عراق او سوریه کې څه روان دي. موږ په دې باور یو چې په لیبیا کې د اسلامي دولت د ډلې د دې وسلوالو زموږ ملي ګټو ته ګواښ پېښ کړی و.
نیویارک ټایمز او بی بی سي د یو شمېر بینومو امریکایي چارواکو له خولې ویلي چې په غالب ګمان نورالدین شوشان په دې برید کې وژل سوی. په مصراته کې ځایي چارواکو ویلي چې په برید کې تر 40 زیات کسان وژل سوي او شپږ نور ټپیان دي. دو د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:00 نوي په ټول افغانستان کې اوري. برښنا شرکت هیله مند دی چې په بغلان کې به قطع شوې برښنا ورغول شي او د کابل د برق مشکل به حل شي.
درې لینونه په وخت کړی شو، دوه لینونه چې واغه وکړل شو. متاسفانه لږ پورته نرمه یو دوه لینونه نور هم والي دي چې د لین نه ښکاري.
د ځینو امریکایي پوځي چارواکو دا تور د افغانستان دفاع وزارت رد کړ چې داسې پوځیان شته چې معاش لري خو خپله نشته.
دفاع په وزارت کې مطابق موجودیت د سربازانو معاش اوله کیږي او معاش بانک ته ځي، د بانک نه خپل معاش اخلي.
له پښتو انګلیسي او له انګلیسي پښتو ژبې ته له یو ژباړونکي سره د ګوګل پښتو ژباړې په اړه غږېدلې یو.
په مختلفو مملکتونو کې د ترجمې ډیپارټمنټونه وي، اکاډمۍ وي چې هغوی دا کار کوي. خو دا کار زمونږ د طلبو ترجمانانو چې وکړو دا واقعا د ستاینې وړ کار دی.
او روغتیا در ژوند شتمني په پروګرام کې به واوري.
سوختگی زینو کې چې همیشه هغه تخریش کیږي، وینه کوي یا چر کوي، دلته د سرطان پیدا کېدو هغه فیصدی زیاتیږي.
تمه ده نن به له درې اونۍ ځنډ وروسته کابل ته د ورغلې وارداتي برېښنا پرې شوې مزي بیرته وتړل شي. ټاکل شوی وه چې د 140 میگاواټ برېښنا مزید د جمعې په ورځ په بغلان کې د امنیتي وظیفو شکېدو تړل شوی وای، خو د برښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی ازادي رډیو ته وویل د برښنا د پایو پر رنګولو سربیره په سیر مسیمه کې یو ځای څو مزي په ډزو هم پرې شوي چې نن به یې د تړلو چاره بشپړه کړي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل انپور راپور کې.
د بغلان په هغه سیمو کې چیرې چې کابل ته د ازبکستان څخه د لیږدېدلې برېښنا څو پایې نړول شوي او مزې پرې شوي، پرون ماسپښین د برېښنا شرکت کارکوونکو ته د کار کولو اجازه ورکړل شوه. د برېښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی ازادي رډیو ته وویل دوی د جمعې په ورځ دوه بجې د پرې شوو مزو په تړلو او د پایو په رغولو کار پیل کړ. د توحیدی په وینا همکارانو یې هڅه وکړه چې د 120 میګاواټو برېښنا درې مزې چې کم سیانې لیدلې وو په لومړي قدم کې وصل کړي، خو د برېښنا مزي څو ځای نور هم په ډزو پرې شوي او په داسې یوه سیمه کې د چې لا هم بشپړ امن شوې نه ده چې دې کار وسنډوه. نوموړي چې پرون ماښام یې له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل
درې لینونه باید وصل شي چې هغه اندازه کمه لیدلې وو. دا وصل کړی شو، دوه جینونه چې واغه وتلل شو، خو متاسفانه لږ پورته چې اوس هم امنیتي ستونزې لیدل کېدی. هغه سیمه کې هم یو دوه نرمۍ یو دوه جینونه نور هم ولیدو چې د لیو نه ښکاري. نو زموږ همکاران سبا ته د امنیت پخې کېدو سره ساحې ته دننه شي او هغه به وتړي او انشاءالله 140 میګاواټه برېښنا به په دفتر کې د یو فیډر نه ولګوو او په دویم فیډر به همکار پیل شي. که وخت پیدا شو تر سبا ماښامه پورې به د امنیتي ستونزو نه او سبا ماښام پورې به دویم فیډر نه وتړل شي او کله انشاءالله بل سبا ته دا به 300 میګاواټه
د برېښنا شرکت ویان وایي چې دا یې د کابل سره د دې وارداتي برېښنا د بیرته تړلو لپاره د بیړنیو اقداماتو برخه ده او کله چې برېښنا وتړل شي دوی به په سیمه کې د نړېدلو پایو او پرې شوو مزو د اساسي رغونې کار هم پیل کړي چې هغه پروسه که بیا هر څومره وخت ونیسي د برېښنا پر بهیر به یې اغېز نه وي. اخوا د بغلان والی عبدالستار بارز بیا تر دې مخکې پرون ازادي راډیو ته په خبرو کې ویل چې د ډنډ شهابالدین هغه سیمه چې د برېښنا مزي پکې پرې شوي وو پرون د افغان ځواکونو لاسته ورغلی او د برېښنا شرکت کارکوونکو دغلته د مزو په تړلو کار پیل کړی. د ښاغلي بارز په وینا اوس په سیمه کې امنیتي ستونزې نشته بلکې د برېښنا تخنیکي ستونزې دي چې زر به هواري شي. عبدالستار بارز وایي کابل او نورو ولایتونو ته چې له دې برېښنا استفاده کوي د برېښنا د مزو تړل پیل شوي. کومه تخنیکي ستونزه لا هم شته چې هغه د برېښنا شرکت پورې اړونده، خو وایي چې لا هم کابل ته برېښنا نه ده رسېدلې. زموږ کتاب په سیمه کې دي، پر دې ستونزې د برېښنا شرکت کارکوونکي کار کوي چې هواري شي. د برېښنا شرکت چارواکي ډاډ ورکوي چې که په سیمه کې له امنیتي ستونزو سره مخ نه شي د نن ورځې په جریان کې به کابل ته په بغلان کې پرې شوې برېښنا بیرته وصل کړي. که داسې وشي دا به په کابل کې د برېښنا د درې اونیو راهیسې روانې پرچاوۍ پای ته ورسوي. په کابل کې خلک چې د برېښنا د درې اونۍ پرچاوۍ ژوند او کاروبار له سختو ستونزو سره مخ کړی، د برېښنا د شرکت او امنیتي چارواکو غوښتنه کوي چې په بېلابېلو سیمو کې دی د وارداتي برېښنا د پایو او لینونو د ساتنې لپاره اساسي اقدامات وکړي څو هر وخت د برېښنا دا ډول اوږدې پرچاوۍ رامنځته نه شي.
د برېښنا شرکت چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې په بغلان کې د دوی کارکوونکي وو سم د برېښنا پر ستنو باندې کار کوي څو له کابل سره برق وصل شي او د دوی په وینا له کومې امنیتي ستونزې سره تر دې دمه نه دي مخامخ شوي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان دفاع وزارت د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د خیالي سرتیرو د موجودیت په اړه د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو وروستۍ څرګندونې رد کړې. د خبرې په داسې حال کې مطرح کېږي چې په دې وروستیو کې د امریکا د دفاع وزارت چارواکو ټینګار وکړ چې د افغان خیالي ځواکونو معاش به بند کړي. البته د امریکایانو اندېښنه په دې برخه کې تر ډېره د پولیسو په برخه کې ده. په دې اړه تفصیل له کابله د ناجي صافی په راپور کې.
سره له دې چې امریکایي چارواکو ټینګار کړی چې د افغان خیالي ځواکونو معاش به بند کړي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان ځواکونو په بودیجه کې به هیڅ ډول بدلون رانشي ځکه چې د دغو ځواکونو په لیکه کې خیالي سرباز نشته. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه د بانکي حساب له لارې خپل معاشونه ترلاسه کوي او هیڅوک نشي کولی چې جعل وکړي او د بل چا پیسې واخلي.
دفاع وزارت کې ټول وخت د څیړل کېږي مطابق د موجودیت د سربازانو ماش اوله کیږي او ماش بند ته ځي د بند نه خپل ماش اخلي. خیالي سرباز ته خو څوک ماش نه ورکوي، خیالي سرباز چیرته دی چې ماش ورکړي؟ بودیجه خو په کل کې منظوریږي، وزارت مالی ته راځي، د وزارت مالی له لارې بودیجه منظوریږي او بیا موږ ماش اوله کوو. هغه پیسې چې پاتې کیږي هغه خو په بودیجه کې پاتې کیږي، هغه خو څوک راویستلی نه شي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې امریکایي چارواکو ویلي په داسې یو سیستم کار کوي چې له مخې به یوازې د هغو افغان ځواکونو ماش ورکول کیږي چې فزیکي حضور لري. د منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د دفاع وزارت د سکرتر جنرال مرسیال کریستن ابیزایت په دې وروستیو کې ویلي چې د دغه نوي سیستم په تطبیق سره به په امنیتي ارګانونو کې د فساد مخه ونیول شي. له دې وړاندې سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سر مفتش ادارې او یو شمېر نورو ادارو هم د افغان ځواکونو په لیکو کې د خیالي پولیسو د شتون خبره کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې په کراتو د افغان چارواکو له لورې دا ډول راپورونه رد شوي دي، خو افغان کارپوهان وایي چې دفاع وزارت باید له امریکایي چارواکو سره په ګډه دا موضوع وڅېړي. افغان کارپو یونس فکور په روان وضعیت کې د امریکایي چارواکو دا ډول څرګندونې د اندېښنې وړ بولي.
ما به باور دارم چې عواقب بسیار
زه په دې باور یم چې دا به ناوړې پایلې ولري. په داسې حال کې چې موږ په جګړې کې ښکېل یو، که د خیالي پولیسو په خاطر دلته ماشونه بند شي دا به لویه جفا وي. زما وړاندیز دا دی چې په ګډه له امریکایي چارواکو سره دې دا موضوع وڅېړل شي.
ښاغلي فکور وویل چې د جګړې لګښت ته په کتو که چیرې د افغان ځواکونو په ماشونو کې زنج رامنځته شي دا به افغانستان له بحران سره مخامخ کړي. نوموړي له امنیتي ارګانونو وغوښتل تر څو په دې برخه کې له حقایقو سترګې پټې نه کړي او له نړیوالو ملاتړ کوونکو هیوادونو سره یو ځای د فساد مخه ونیسي.
د افغانستان دفاع وزارت دا راپور رد کړ چې یو شمېر امریکایي پوځي چارواکي وایي چې د افغانستان په پوځیانو کې داسې کسان شته چې معاش د هغه په نوم حواله شوی دی خو دوی په خپله د پوځ په لیکو کې نشته. بل لور ته په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار اداره یا سیګار وایي د افغانستان د دفاع وزارت پر نوې ودانۍ تر ټاکلي اندازې درې برابره زیات لګښت شوی او د رغونې کارونه یې څو کاله ځنډیدلي دي. په دې اړه تفصیل له سالم محمد صالح.
په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار اداره یا سیګار وایي د افغانستان د دفاع وزارت نوې ودانۍ چې د امریکا په 145 میلیونو اولکه ډالرو جوړه سوې د زلزلې په وخت کې له خطر سره مخامخېدلی سي. دغه ټکی د سیګار ادارې په هغه راپور کې راغلی چې د پنجشنبې په ورځ خپور سو. د سیګار ادارې مشر جان سوپکو په هغه لیکي چې د امریکا دفاع وزارت ته لیکلی ویلي که څه هم په مجموع کې داسې ښکاري چې دغه ودانۍ د قرارداد له شرایطو سره سمه ودانه سوې، خو موږ د رغونې په برخه کې ځینې نیمګړتیاوې لیدلې چې د خوندیتوب په لحاظ ځینې عواقب لرلی سي او دغه ودانۍ نور نواقص لري. د سیګار راپور وایي د وزارت پر دې ودانۍ څه باندې درې برابره زیات لګښت سوی او کارونه یې تر ټاکلي مهلت 15 کاله ځنډیدلی دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي دغه پروژه تر بشپړېدو وروسته دوی ته وسپارل سوه. دا چې د بیا رغونې په کار کې یې ځنډ راغلی یا زیات لګښت ورباندې سوی دا د قراردادي او مالي ملاتړ کوونکي ترمنځ موضوع ده. د دغه وزارت د ویان مرستیال برید جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ساتنې او څارنې ریاست لري چې په دې برخه کې همکاري کولی سي.
که دغې ودانۍ ته کومه ستونزه پیښیږي موږ یې په ساتنه او څارنه کې خپل امکانات کارولی شو. دا ظرفیت لرو. د دفاع وزارت د ټولو اړوندو ودانیو په برخه کې د حفظ او مراقبت لپاره یو معتبر ریاست لرو چې تل فعال دی او اجرات کوي.
په پام کې وه د افغانستان د دفاع وزارت پر نوې ودانۍ 48 میلیونه اولکه ډالره لګښت وسي او کارونه یې په 3 میاشتو کې بشپړ سي، خو دغه لګښت 145 میلیونه اولکو ډالرو ته ورسېد او کارونه یې په 4.5 کلونو کې بشپړ سول. د سیګار په راپور کې راغلي موجوده نواقص او نیمګړتیاوې د دې سبب کیږي چې د زلزلې په صورت کې دغه ودانۍ زیانمنه سي. د دې پنځه منزله ودانۍ کارونه تیر کال بشپړ سول چې د قومندې ملي مرکز، خوړنځه یا توامخانه، یو ادوتوریم چې د زرو کسانو گنجایش لري او نور سهولتونه لري. د دې راپور د مسودې تر خپرېدو وروسته د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان په لیکلي ځواب کې وویل د سیګار ادارې له وړاندیز سره سم یې د دې ودانۍ له ډیزاینر سره د هر ډول ستونزې د څېړنې په باب کار پیل کړی دی. د سیګار په راپور کې ویل سوي چې د افغانستان پاوز د یوه کال لپاره قراردادي ته اجازه نه ورکوله چې د پروژې ساحې ته لاسرسی ولري. نور ځنډ د خرابې هوا، امنیتي وضعیت او مالي مسایلو له کبله پیښ شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماشام لوو د سهار تر او بجو پورې بیا آشنا رادیو په منځنۍ سپه دولش پرج نمی په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. کابل ورځپاڼو نن کوم موضوعات څېړلي دي؟ اسدالله الدین کتنه ورته کوي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره په دفاع وزارت کې د بې ځایه لګښتونو په اړه د سیګار راپور او روان امنیتي وضعیت ته ځانګړې کړې دي. کابل پوسټ په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې په کوچني پینټاګون کې د فساد نوې کیسه، په مطلب کې د سیګار د راپور هغې برخې ته اشاره شوې چې ویلي دي د افغانستان د دفاع وزارت نوې ودانۍ ځینې نیمګړتیاوې لري، د زلزلې بشپړ مقاومت نه لري او اوږدمهاله ورښتونه هم زیان ور اړولی شي. د مطلب لیکوال د نظر د خاوندانو په حواله لیکلي چې په دې ډول لویو پروژو کې فساد موجود وي او له افغان چارواکو پرته بهرنیان هم په دې ډول فسادونو کې لاس لري. په مطلب کې د سیګار د راپور دا برخه هم راخیستل شوې چې د دغې ودانۍ اټکلي لګښت 900 میلیونه ډالره وو، خو په جوړېدو یې نږدې 1.5 میلیونه ډالره ولګېدل. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا د دفاع وزارت اړوند یوې بلې چارې ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې افغان امنیتي ځواکونه به په راتلونکي پسرلي کې د کشف او څارنې لپاره د بې پیلوټه الوتکو پروازونه پیل کړي. په سرمقاله کې راغلي چې دغه بې پیلوټه الوتکې به د افغانستان له جنوبي او شمالي ولایتونو څخه پروازونه پیل کړي، چیرته چې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه زیات تر سترګو کېږي. د سرمقالې لیکوال ویلي دا بې پیلوټه الوتکې د وسلوالو مخالفینو پټنځایونه معلومه ولای شي او له افغان امنیتي ځواکونو سره د تروریزم ضد مبارزه کې ښه مرسته کولای شي. د ورځپاڼې په باور افغان حکومت ته پکار ده چې له امریکا پرته له نورو هیوادونو څخه هم داسې ورته پوځي مرستې ترلاسه کړي چې اړتیا ورته لري. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د بهرنیو لخوا خپل سره د شپې عملیات د شوو تړونونو خلاف عمل دی. په مطلب کې په میدان وردګو کې د سویډن موسسې پر یو روغتیایي مرکز د بهرنیو روسي حمله ته اشاره شوی او لیکل شوی چې دغه ډول حمله په هغو هوکړه لیکونو کې منع شوی چې بهرنیو له افغان حکومت سره لاسلیک کړي دي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي هغه ډلې باید محاکمه شي چې په جګړه کې له ماشومانو کار اخلي. په سرمقاله کې راغلي چې په جګړه کې ښکیل لوري او طالبان په جګړو کې له ماشومانو کار اخلي او افغان حکومت باید هڅه وکړي چې دا ډول سرغړوونکي پیدا او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
د فبروري په ولسمه پښتو په ګوګل ترانسلیټ کې ورزیاته شوه. احمد تکل د چک جمهوریت په مرکز پرا کې لمیشت لیکوال او ژباړونکي خان محمد سنجي سره په ګوګل ژباړن کې د پښتو د ګډون په اړه ژغېدلی دی. شاغلی سنجي د مرکې په پیل کې وویل چې اوسنی پښتو ګوګل ترجمان د ساده ژباړو لپاره غوره دی.
تر ټولو مخکې خو زه ټول افغان ولس ته په ګوګل باندې د پښتو ژبې د راتګ مبارکي وایم او په دې برخه کې چې کوم کسانو کوم ترجمانانو کار کړی هغوی ته کور ودانۍ وایم، ځکه چې دوی داسې یو کار وکړ چې اصلا دا د حکومتونو کار ده، د اکاډمیو کار ده. په مختلفو مملکتونو کې د ترجمې ډیپارټمنټونه وي، اکاډمۍ وي چې هغوی دا کار کوي، خو دا کار زمونږ د ولنټیر یا د طلبو ترجمانانو چې وکړو دا واقعا د ستاینې وړ کار ده. زه دوی ته مبارکي وایم. او دا کوم شکل چې اوس د ګوګل ژباړن یا ګوګل ترجمان نسخه راوتلې ده دې کې مشکلات شته. یعنی په د رواني ترجمې لپاره لدین استفاده نه کیږي. د رواني ترجمې لپاره هتا د انګلیسي او د نور داسې نړیوالو ژبو چې هغه په لوړه سطح باندې استعمالیږي هغه نه هم استفاده نه کیږي. یعنی د ترجمې برخه کې چې د انسان ضرورت یې هغه نشي پوره کولای.
ستاسو مطلب د متن ژباړه ده؟
بله. او لیکن په مجموع کې د شفاهي شکل چې څومره ضرورت وي د هغې لپاره، یا لکه د چټک ترجمې لپاره د ګوګل ژباړن موجودیت ضرور دی او په دې برخه کې د خلکو ستونزې هوارولی شي.
اجرائیه ریاست نه په یو خبر شوی بیان کې ویل شوی دی چې د اطلاعات او کلتور وزارت او همدارس د معلوماتي ټکنالوژي وزارت ته دند سپارل شوی دی چې له ګوګل سره په تماس کې شي او د موجود ژباړې د معیاري کولو لپاره کار وکړي. دغه فکر ستاسو په نظر څومره د تایید وړ دی او د افغانستان حکومت که په دې کې مداخله وکړي فکر کوي چې کار به ښه شي او که به خراب شي؟
دا خو ښه اقدام ده چې د افغانستان دولت په دې کې داخل کېږي. دا ګټوره خبره ده او په کار ده چې دا کار اصلا اوس خو که دوی داخل کېږي دوی به ایډیټ کوي، سمونه به پکې کوي، خو دا هم یو ښه ګام دی چې اخلي. لیکن دوی اصلي مسؤلیت دا و چې کله چې ګوګل په عادي حالت کې، یعنی ګوګل ترانسلیټ په هغه ته نو ترجمه شوی پښتو ته نو تکمیل شوی، دوی باید پکې کار کړی وای. دا اوس هم نه دی تکمیل شوی، اوس هم ډېر زیاتې کلمې پکې داسې دي چې سړی یو متن ور واچوي هغه ترجمه نه راوباسي. بل خبره دا چې نور ژبو ته ټول ژبو ته دا ترجمه اوس هم نه کوي، یعنی اوس هم نیم نیم ګړی دی، کار غواړي نور کار غواړي او لا ډېر کار غواړي. او د افغانستان دولت باید په دې برخه کې واقعا کار وکړي. دا د دوی مسؤلیت دی چې خپلو خلکو ته په خپله ژبه باندې خدمات وړاندې کړي. لیکن یو شی که چېرته د افغانستان دولت په دې کې مداخله کوي، په کار دا ده چې داسې یو څه هغه ونه کړي چې دوی دا ژبه پیچلي کړي. لکه ځینې پوهان پلوي دي چې باید پښتو سوچوالي خواته بوزي، خو دې له امله چې دا ګوګل ژباړن په نورو ژبو کې او په پښتو کې هم معمولا داسې دي منځنۍ سطحې خلک یې استعمالوي، نو له دې امله باید په دې کې داسې کلمې او لغتونه ځای نه شي چې هغه د خلکو دپاره د سورس یا د منبع د ژبې نه په هدف ژبه کې چې پښتو ده لا پیچلې شي. یعنې د انګلیسي نه مثال چې یو څوک یو څه ترجمه کوي، هغه پښتو ته داسې سوچه لغتونو ته که ترجمه شي چې خلکو دپاره ستونزې جوړوي، نو بیا د خلکو دپاره مشکلات نه رامنځته کېږي.
د پیچلې ژبې تر لیکلو نه د ساده ژبې لیکل ګران کار دی. تاسو په خپله ژباړه کړې ده او په دې باندې پوهیږئ. فکر کوي د افغانستان په حکومت کې یا په حکومتي ادارو کې دغه ظرفیت چې متن په ساده ژبه ولیکي یا د ګوګل ترانسلیټ کې د پښتو ژبې ساده والی یقیني کړي، دغه ظرفیت شته؟
اصلا افغانستان خصوصا د ترجمې او د ترجمانانو په برخه کې ډیر زیات ظرفیت درلوده او لري. په تیرو څو کالو کې خصوصا د افغانستان د نړیوال ځواکونو په وتلو سره ډېر زیات ترجمانان چې ډېر ښه رسېدلي ترجمانان و دا ووتل. په کار دا و چې افغانستان دولت د دغو خلکو مخه نیولې وای چې ونه وځي او امکانات ورته برابر کړي وای، او کم چې پاتې دي اوس هم په افغانستان کې ډېر زیات داسې ترجمانان پاتې دي چې هغوی کولای شي چې ترېنه افغانستان دولت ترېنه استفاده وکړي په لږو د لږو تادیاتو په ورکولو سره، کولای شي چې افغانستان ته ډېر ښه کتابونه ترجمه کړي، نه یوازې د ګوګل په رابطه، په نورو برخو کې هم ترجمه، ځکه چې ترجمه داسې یوه لاره ده چې د مختلفو ژبو نه کولای شي چې مواد ترجمه کړي، خصوصا د افغانستان په حالت کې چې افغانستان تر اوسه پورې د کاپي رایټ قانون هم نه دی امضا کړی، نو افغانستان کولای شي چې د مختلفو ژبو نه کتابونه ترجمه کړي او د افغانانو د استفادې لپاره وړاندې کړي. دغه ترجمانان کوم چې حتی وتلي دي، فرض کړه زه په پراګ کې اوسېږم، خو زه کولای شم چې د افغانستان دولت سره په خپله برخه کې د ترجمې برخه کې کار وکړم. یعنی دا اوس لکه ټول هغه چې دی ځمکه ټول یې نړیوال کلی دی د انټرنیټ له لارې نه، نو که زه دلته کوم کار کوم یا په کابل کې وم هلته مې کار کوو یو شی دی، لیکن له هغه نه دلته زه ښه کار کولای شم ځکه دلته انټرنیټ اسانتیا مې ډېره منظمه ده، برق مې همیشه وي، نو که د افغانستان دولت وغواړي زه کولای شم په خپله برخه کې ورسره څومره مې چې وس رسېږي مرسته وکړم.
ژباړونکی او لیکوال خان محمد ستانکزی و چې په ګوګل کې د پښتو ژباړې په اړه معلومات درسره شریکول.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د اس ام اس په برخه کې د ازادي راډیو تخنیکی ستونزه نه ده هواره شوې، له دې کبله ستاسو اس ام اسونه نه شو خپرولی، خو ستاسو پیغامونه بیا هم لرو. ستاسو په ژغ کې څو پیغام.
ستاسو له ټلیفوني پیغامونو
دا زما د ازادي راډیو صدا هیله ده، او خصوصا وزارت سیاسي عامه ته مې دا خواهش ده، وزارت سیاسي عامه ته مې دا خواهش دي چې په هلمند ولایت کې داسې اشخاص پیدا شوي دي چې هغه راولاړېږي د رګونه یا مثلا جرحه کوي، او سره له دې چې دوی تعلیم هم نه دی کړی، پوهه هم نه ده کړې، او مثلا دی هغه کم تحصیلات نه دي کړي، بیا د هغه څخه وروسته بعضې انسانان فلسي بعضې ګوټ شي د خپلو روپو لپاره اته زره لس زره روپۍ. نو زما د وزارت سیاحتي امنیت څخه د مرکز څخه دا هیله ده چې د دغه کار مخنیوی وکړي، بالخصوص د اشرف غني سمې دا هیله ده.
السلام علیکم، زه ګل احمد دی خوست ولایت کې کوبی ولس د کو دی آزاد مرکز نه خبرې کوم. زما دا هیله ده چې زموږ ماشومه دندولي ز پخپلا په خبندې مایب يم، موږ د اشرف غني او د مایبینو د چارو وزارت د وزیر ته هم دا هیله ده، او د خوست مایبینو د رئیس ته هم دا هیله ده چې زموږ ماشومه دندولي دي شپږ میاشتې کېږي چې ولسوالۍ ته ماشومه ورکړي دي کمپیوټري سیستم باندې، کمپیوټر ته مو کارتونه اړولي دي او د مرکز پیسې ټولې پاتې دي، او د ازادي راډیو ته هم دا هیله ده چې زموږ غم وخوري، د کوچني اختر نه راځي زموږ ماشومه زندول شوي دي، ولسوالۍ خلاص دي، ټول کمپیوټري کارتونه دي، یو ته ولسوالۍ تور کسي نور مرکز ته نه جوړ کسي.
دا ازادي راډیو د دوه تنو اوریدونکو سرګندونې مو اوریدې او دوی له حکومت خپلې غوښتنې لرلې. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د سوختګۍ په باره کې متخصص ډاکټر تاسو ته معلومات درکوي. خو اوس لس بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
د برېښنا شرکت چارواکي ډاډ ورکوي چې که په سیمه کې له امنیتي ستونزو سره مخ نه شي، د نن ورځې په جریان کې به کابل ته په بغلان کې پرې شوې برېښنا بیرته وتړل سي. بلخوا چارواکي وایي چې د بغلان د ډنډي غوري او ډنډي شهابالدین په ځینو سیمو کې لا هم د حکومتي ځواکونو او مخالفو وسلوالو ترمنځ جګړه دوام لري. په غور کې امنیتي چارواکي وایي دغلته یې د داعش د وسلوالې ډلې یو سیمه ییز مشر نیولی. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون او د اروپایي ټولنې مشرانو اعلان وکړ چې بریتانیا به په اروپایي ټولنه کې پاتې شي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره وایي د اوکرین د جګړې لومړۍ لیکې ته نږدې او د حکومت تر کنټرول لاندې ختیځو سیمو کې 15,00,000 ماشومان سخت ځپل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي په سوریه کې د اوربان لپاره د امریکا او روسیې ډیپلوماټانو ترمنځ خبرې جدي او تر اوسه رغونکې دي. او یوې کوردي وسلوالې ډلې د ترکیې په پلازمینه انقره کې د هغې چاودنې مسؤلیت منلی چې 28 کسان پکې ووژل سول.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به په دې خبرونه کې واوري چې په امریکا کې یو آیفون موبایل د استخباراتو او اپل کمپنۍ ترمنځ لانجه پیدا کړې ده. خوس پر شو یو بل نړیوال مطلب ته امریکایي ځواکونو په لیبیا کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د روزنې پر یو مرکز برید کړی دی. په وروستیو میاشتو کې دا په لیبیا کې د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد د امریکایي ځواکونو دوهم برید دی. په دې اړه اجمل اند له نور تفصیل سره.
د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوکوای د جمعې په ورځ د دې برید هدف ته وسلوالې یو مشر نور الدین شوشان و چې تونسي چارواکي په تونس کې د 2015 کال د مارچ په میاشت کې پر یو موزیم برید کې مجرم ګڼي. د امریکا پوځ دا برید د ترابلس لویدیز ته پروت د صبراتا په خارګوټ کې د وسلوالو د روزنې په یو کمپ کړی. پیټر کوک دا ونه ویل چې په برید کې نور الدین شوشان وشل شوی کنه، خو ویل چې چارواکي د برید د نتایجو پارسونه بوختي. اخوا یو شمیر نور امریکایي چارواکو چې نمونه یې نه دی یاد شوي یو شمیر رسنیو ته ویلي چې ډېر احتمال شته چې نور الدین شوشان به په دې برید کې وژل شوی وي. په صبراتا کې ځایي چارواکو ویلي چې تر 140 زیات کسان په برید کې وژل شوي او 6 تنه نور ټپیان شوي. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک خبریالانو ته وویل
د وای موږ دا روښانه کړی چې د داعش د وسلوالې ډلې سره هر ځای چې دوی سر راپورته کړي مقابله کوو. دوی د امریکا متحده ایالاتو ته مستقیم ګواښ دی. دوی پر امریکا او زموږ پر متحدینو بریدونه کوي. موږ به د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې سره مبارزې ته دوام ورکوو او د خپلو ملي ګټو ساتنه به کوو. دا یو مورد و چې موږ د لیبیا کې د داعش پر ضد د برید فرصت ښکاره شو او برید مو وکړ. موږ باور لرو چې دا یو بریالی برید و. د امریکایي چارواکي ویلي چې د برید پر مهال په سیمه کې د پام وړ شمیر وسلوال موجود و. د تونس په یو ساحلي تفریقا کې د 2015 میلادي کال د برید پر هم پر نور الدین شوشان چول شوی و. د امریکایي ځواکونو د برید په وروستیو میاشتو کې په لیبیا کې د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد د امریکایي ځواکونو دویم برید دی. د سې شنبې په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما په لیبیا کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې زیاتېدونکي خطر ته په اشاره وویل. هیواد یې له خپلو متحدینو سره کار کوي او په لیبیا کې به د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د خطر د پراخېدو د مخنیوي لپاره شته فرصتونه وکاروي.
په لیبیا کې د صبراتا پر ښار امریکایي الوتکو تیره ورځ بمباري وکړه. په امریکا کې یو آیفون موبایل د استخباراتو او اپل کمپنۍ ترمنځ لانجه پیدا کړې ده. د استخباراتو اداره د اپل له شرکته د ترستانو د یو ټلیفون په اړه معلومات غواړي او اپل کمپنۍ دا معلومات نه ورکوي. په یوې خبرتیا پسې په دې اړه تفصیل اوریدل شي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
دا د آیفون 15 سیزن دی، دا غا ټلیفون چې په امریکا کې لانجه پیدا کړې ده. د امریکا د استخباراتو فدرالي اداره د اپل له کمپنۍ غواړي چې دغسې یو ټلیفون انلاک کړي. دا ټلیفون د سان برناردینو د پیشې د قاتلانو ټلیفون دی. نږدې دوې میاشتې مخکې سید فاروق چې امریکایي تابعیت یې اخیستی و له خپلې پاکستاني مېرمنې تشفین ملک سره یو ځای د کالیفورنیا په سان برناردینو کې 14 تنه وژلي وو. اف بی آی په دې موده کې بیا بیا هڅه وکړه چې د دغو دوو قاتلانو ټلیفون پرانیزي خو بریالی نه شو. د دې ستونزې د هواري لپاره په امریکا کې د محکمې رئیس شیری پیم د سې شنبې په ورځ د اپل له کمپنۍ وغوښتل چې اف بی آی ته تخنیکي معلومات ورکړي. د دې غوښتنې په ځواب کې د اپل کمپنۍ عمومي مشر ټیم کوک د کمپنۍ په ویبسایټ کې په یو بیان کې ولیکل چې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت د اپل له کمپنۍ غواړي چې یو بې ساری ګام واخلي، خو دا هڅه د اپل د مشتریانو امنیت ته ګواښ پیدا کوي. کوک زیاتوي که دوی دا کار وکړي نو بیا به هر څوک آنفون انلاک کوي چې دا د شخصي معلوماتو د افشا کېدو لپاره خطرناک دی. د اپل کمپنۍ مشر زیاته کړه که حکومت دا وایي چې دا استثنایي پیښه ده نو د دې ضمانت څوک نشي کولی چې ورته غوښتنې ادامه پیدا نه کړي. خو د محکمې له ټینګار وروسته د اپل عمومي رئیس په سان برناردینو کې له خپلې کمپنۍ وغوښتل که ممکنه وي چې له داسې لارې دا ستونزه هواره کړي چې یوازې دغه یو موبایل پرانیستل شي، خو اپل کمپنۍ په ځواب کې ورته ویلي دي که چېرته له داسې لارې استفاده وشي چې دا ټلیفون پرانیستل شي په راتلونکي کې به له همدې لارې بیا او بیا کار واخیستل شي. د اپل کمپنۍ عمومي مشر وایي موږ له خپل هیواد سره مینه لرو او د زړه له تله د امریکا د ډیموکراسۍ درناوی کوو، خو د اف بی آی غوښتنه نشي پر ځای کېدی. د اف بی آی مشر جیمز کامی تېره اونۍ ویلي وو چې د آیفون 15 سی نه پرانیستل به د تروریزم پر ضد د دوی پر هڅو منفي اغیز وکړي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام و عرض ادب دارم خدمت تمامی شنوندگان رادیو آزادی در هر کجایی که هستید. خرسند هستم از اینکه باز هم وقت نشر یکی دیگر از برنامه های ساعت فرا رسیده و ما بیدابره که در این برنامه میزبانتان هستم. شنوندگان عزیز، در برنامه حاضر موضوعی را که براتان در نظر گرفتیم سوختگی و تدابیر آن در صورت مواجه شدن است. در زندگی روزمره فکر کنم تو یک فرد نباشه که سوختگی یک قسمت از عضو بدنش را تجربه نکرده باشه. شاید تعداد از ما و شما با سوختگی های زیاد و عمیق روبرو شده باشیم و یا ممکن با سوختگی های سطحی مواجه شده باشیم. به هر صورتش سوختگی مشکل صحی است که در هر حالتش دردناک می باشه و سوختگی های پیشرفته و عمیق مشکلات زیاد خود را داره و حتی در برخی حالات سبب مرگ هم شده می تواند. بعد از سوختگی و پیش از انتقال مریض به یک مرکز صحی کدام نکات مهم می تواند ما را کمک کند؟ در همین برنامه روی آن بحث می کنیم. دکتر صاحب عبدالغفار غیور متخصص جراحی پلاستیک و زیبایی را با خود در استودیو داریم. دکتر صاحب سپاسگزار هستم از حضورتان در این برنامه.
تشکر. من سلامای خود به شنونده های رادیو آزادی تقدیم می کنم و خوشمندم که وقتی خوش داشته باشه.
زنده باشین. در ابتدا دکتر صاحب اگر لطف کنین بگوین که سوختگی چیست و سوختگی به چند رقم است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سوختگی یا سوختن جلد و دیگه طبقات جلد که یا از نظر بسیار حرارت زیاد پیدا میشه و یا حرارت بسیار زیاد پایین باشه.
بله.
کیور فراست بایت میگه. عموما سوختگی زیاد انواع داره و انواعش مربوط میشه همراه چی سوخته مریض.
بله.
زیاد در وطن ما عموما همراه آوی گرم زیاد مردم میسه یا شوربا آوی گرم و نوی از او باز عموما درجه دو یا درجه اولی سطحی سوختگی به میان میه. همچنان دیگه سوختگی هم موجود داره، مثلا توسط برق سوخته میشه یک انسان یا مثلا ریدیشن یا تشعشعی ایکس ری یا دیگه ریدیشن که از وا به پیدا میشه که وا الحمدلله اینجا کم است در افغانستان، و همچنان سوختگی توسط تیزاب و القلی پیدا میشه که او هم نوعی جداست و تداویش هم فرق میکنه.
بله، کدام نوع سوختگی از نظر شما دکتر صاحب خطرناک بوده میتونه و که باید از امو ابتدا تداوی شوه و به او توجه جدی شوه؟
هر سوختگی میشه خطرناک شوه اگر زیاد سایی بدن سوخته باشه، توسطی او باشه یا توسطی آتش باشه یا توسطی تیزاب باشه. عموماً سوختگی که یک نفر آتش تنفس میکنه، در یک ساحه بند میباشه تنفس میکنه، او خطرناک میباشه. ما برش انهیلیشن برن میگیم. و یا سوختگی که توسط تششوی مواد رادیواکتیو به میان میاد و هم خطرناک میباش. و عموما
بله، با معذرت دکتر صاحب که یک شنونده ما روی خط هستن، منتظر دیر نمونن. به نام
سلام ادب احترام خدمت شما.
و علیکم سلام.
عبدالغفار امداد چی تخلصش نمیفهمم.
سلام علیکم، بفرمایید دوست عزیز، پرسش دارم.
امان از نهای هفته چه خواهر خودی چه ستون شما را زحمت میتون
بفرمایید.
اصلا همه والدیم در 16-15 قوس ادار 394 توخته بود که درجه دو بود آب جوش و بسیار جایش تایب تقریز ما او را کریم سلوار و بعد زدگست کریم ما و انتیبیتیکای زیاد تداوی کردیم. قسم اندازه یک ناخون قدرمانده که نمو یکان کم کم که چرک میده و انتیبیتیکم امگزیسیلین برش میده و پا کنیم. خود در زمین تخریش زیاد داره به خاطر زور هم به خاطر تخریش سیروپ اکتدل برش میده و بعد هم تخریش
خوب است.
چه کنه که کما که بنداز یک نخونه ده کبو هم چرکش البته دور شود.
گرفتیم برادر.
همه خارش هم دیگه باید نکنه، دیگه جایش خوب شده. و دیگه یه میخیم که همه گوشی که با علاقه ده همه گوشی سخش و با معالات عادی خود بگرده. در این مورد نظر دکتر صاحب میخوادیم.
دغسی مریضان چې پاسله سوختګی نه داغونه ډیر کلک پات کیږي، هغه ته مونږ هایپرټروفیکس کار وایو یا زخم سخت زخم ورته وایو. نو هغه یوازنی لار داده چې هغه باید منظم د کریمو په واسطه نرم وساتي. که نرمی وساتی نو دغه زخمونه پکې نه پیدا کیږي. او دویمه مهمه خبر داده، که چیرته چرک کوي یا یوځای زخم کوي هغه ته باید عاجل ډاکټر ته وښیي، ځکه سوختګي ځایونو کې چې همیشه هغه تخریش کیږي وینه کوي یا چرک کوي، هلته د سرطان پیدا کېدو هغه فیصدي زیاتیږي. نو دې دپاره ضرور ده چې ته باید یو ځل رادیو ازایي ته کولی سي زنګ ووایې، زه به خپله نمره ورکړم، کولی سي یو ځل یې راوښیې. او خارخ لپاره هم کوشش کوم چې کوم کریم چې ورته توصیه کو هغه کیږي. پاتې شو د سوختګي داغونه هغه نور کیږي څو پورې چې مونږ یا پوست ورته وانه چو یا منظم هغه ته مساج ورنکو.
بله، یک شنونده دیگر ما به نام رسولی از ولایت پروان تماس گرفتن.
السلام علیکم.
و علیکم سلام، منده نباش.
سلام علیکم.
خوار گران قدر سلام، مرا پذیر رسولی استم از پروان.
بفرمایید.
بله بفرمایید، پرسشتانه مطرح کنید.
دو سوال بسیار کوتاه دارم، یکی در باره سوختگی آب، یکی سوختگی آتش. جناب دکتر سپاسان میست که در می بلد به یک کسی یا کلون یا توسط آب یا توسط آتش یک سوختگی پیدا میشه، در حالت استرار که یا پیش دی که در یک کلینیک بتانه یا در یک مرکز سیدی، چطور میتونیم جلوی اینمی کاری که بسیار در حالت استرار باشه یک کار روی خانگی به اصلا اگر ممکن باشه یک مشوره بتا؟
بسیار خوب سوال کرد.
دقیقا که هدف تهیه امی برنامه ما امی بوده
زیادتر وقت مریضا که بر ما مراجعه میکنه یک وقت سرش تیر شده می باشه که شاید بسیار عادی کاره و امونجا در ساحی سوختگی میتانه بکنه و
اما انجام نمیده
انجام نمیده یا نمیفهمن
بله.
مشکل دمی میباشه و سوختگی عمیق میشه
بله.
مثلا اگر امرای آب گرم یک نفر میسوزه اولین چی است که کالایش که تر است او را باید عاجل لوسو کنه دیگه او یخ نارمال او یخی تو یخ نیه که مکمل چی
سرد باشه
سرد باشه او نارمالی چا باشه یا از بمبه باشه یا از دخانه افتیده یا از بوتل باشه او منظم انداخته بره تا 15-20 دقیقه سر از امو ساحه انداخته بره او امو حرارتی که جلد گرفته از اوی گرم اونو را کم میکنه
بله.
و اگر شوربا باشه یا آتش باشه دو عینی کار باید شو کالایی که امرای شوربا یا امرای آتش سوخته
و اگر لباس چسبیده باشه باز چطور دکتر سیب؟
لباس باید دوست شو او پرنداخته بره
خب.
لباس یگانه ایچیش آتش است که امرای آتش ایچی میشه میچسبه یا میسوزه او رم باید دوست کنه و مهم گپ امی است که چه وقت یک مریض دا یک ساحه سوخته بود از او ساحه اول باید دور کنید که دور کردین دا یک فضای آزاد بیارین و او انداخته برین تا وقتی که امکان داره خوب امو ساحه که یخ شد مانایش 10 تا 15 دقیقه زیاد شد تا 20 دقیقه پس از او میتانه یک تیکی نخی هر چیز که باشه او را دور بده از مساحه و مریض عجل ببره شب خانه
بسیار خوب دکتر صاحب سوختگی چرا درد شدید و در برخی حالات حتی غیر قابل تحمل می داشته باشه آیا به ای به سن سال و نویت جلدم ارتباط داره
سوختگی اگر درجه اول باشه صرف مساحه سرخ می گرده و شدید درد داشته می باشه دردش وجهش ایست که زیر جلد عصب است عصب زیر فشار می و شدید درد می کنه و سوختگی درجه دو سطحی و عمیق اردویش درد داشته می باشه درجه سی یا عمیق که عضلات تا استخوان یا اوتار سوخته باشه و درد نداشته می باشه
بله.
مریض هیچ درد احساس نمی کنه درجه سی یعنی جلد و امرای شم یا چربوی جلد و از او پایین سوخته باشه و امو ایچی عصبی که عصبش قابل ایچی نمی باشه اوم سوخته می باشه دیگه درد پیش نمی بره
بله
یک چیز باید یادآور شوم از پروان که بیادر ما زنگ زده بود دم وقتی که مریض پاک کردین او انداختین سرش و پیش از یک تکی نخی چیز پرتین عموما در خانه عسل می باشه عسل بسیار زیاد فایده داره هم ضد میکروب است و هم مساحه را پاک نگاه میکنه یخ نگاه میکنش کوشش کنه کریمی دندان و دیگه چیزا که مردم عام استعمال میکنه تخم استعمال میکنه دیگه چیزا وای که تاثیر نداره مگر عسل بسیار تاثیر داره حتی مریض شاید ایچ تا دکتر که میرسه شاید حتی دردش آرام شده باشه
خب. فقط روی امو جای سوختگی بمالن
عسل باید بماله
بله دکتر صاحب زمان یک نایه از بدن می سوزه در کدام حالت این زخم التهابی میشه
سوختگی عموما
پرسش دوست ما خلیل الله از دشت برچی تماس گرفتن پاسخ میدیم بله بفرمایید بله سلام علیکم
دکتر صاحب ما خلیل الله هستم از کابل
بفرمایید
بفرمایید بله
دکتر صاحب من مریض دارم زدن از آل عبدالصالح است از دوچار سوختگی شده
خب
و این را ما دو سال سه سال زمانی که سالگی بود در دو سال بعد یا سه سال بعد یک دفعه ای را عملیات بکنم و حالی که سندشی روز بروز کلام شده میره این مشکلش دیاتر شده رفته یعنی ما
هر سال یک بار یا هر سال دو بار میره عملیات میکنم، قسمت پایش هست، یک بند پایش.
خو
و هر بار که میره عملیات میکنم حدوداً از قسمت رانش پوست میگیرن، بازم سر بند پایش نیست میگیرن میکنن و یک مدتی که خوب میشه این مجددن که شروع میکنه به راه رفتن و دو ماه یا سه ماه یا چهار ماه باز دوباره همون پوستی ده که به حساب اسکین گرفت کرده همون پوست دوباره غم میشه، دوباره خونریزی و چرک چیزا میشه. همین مشکل داشتن و این را ما دکتر صاحب شفاخانه کیور عملیات شده
سایس ما برد جواب شمیتون تشکر بیدم.
هیچ قسم سوختگی بوده دکتر سپی هر سال
اینه؟ عموما سوختگی یک دفعه که مساحی که سوخته است و عمق شمیق می باشه او یک سخت داغ جور می کنه، باید او را اسکنگراف شه یا جلد از دیگه جای از ران از دیگه جای گرفته شه اونجا جلد انداخته شه. و ساهایی که مثلا دست است یا پای است اونجا جلد عموما بسیار خوب نتیجه نمیده، یا وجهشی می باشه که ساحی سوختگی عمقش بسیار زیاد می باشه و یا هم جلد بسیار نازک گرفته می باشه. دیگه او چی وقت که جلد انداخته شد پس از او باید تا وقتی که جلد خودم می گیره میشه سال از سال هم زیاد وقت بگیره، باید منظم مساج بته، مساج بته امرای واسلین یا امرای تیل زیتون یا دیگه دواست که ما نمیشته می کنیم، اگر منظم مساج نتا او باز زخم پیدا میشه و زخم که پیداش مجبور استی او زخم کل شوار داری و باز جلدان پرتی دوباره.
شفاخانه کیور فکر کنم یک شفاخانه پیشرفته است فعلا در شهر کابل، شاید امی مشوره را بر از اینا داده باشه اما باز هم چرا مشکل باقی مانده؟
میتانه بیادر ما یک دفعه مریض خود نشان بده بریم شفاخانه جلدی پایتخت بیه از طرف دیگر میبینمش.
محمد یوسف از ولایت بغلان تماس گرفتن. بله سلام علیکم بفرمایین.
سلام محترم خوبستم بخیر
هستم. سلامت باشین شما بفرمایین.
سلام تقدیم میکنم به دکتر صاحب محترم.
جور باش.
بله
بله بفرمایین.
یک کسی جی امی چای سرخ میخوره وقتی گمو احساس میکنه جن زبانو سوخته، به اون صورت چه قسم بکنه جی زبانو خوبتر تدایی شده دوستر هست از جایی که این دوستر نیست چه قسم بکنه؟
این مشکل بسیار معمول هم است، همیشه به این موضوع مختلف فرمان.
عموما باید چای گرم نخوره اول. چای گرم نه تنها سوختگی پیدا میکنه، سرطان میری و معده را پیدا میکنه و باید چای سرد شده باشه، یک سرد که تعامل کرده بتانی و اگه ای تو واقعا صورت میگیره هیچ دوا چیز نگیره، صرف و صرف مهمی است که آب یخ باید یک گلاس دو گلاس خوب آب یخ باید ددان خود پرته کمیشه بنوشه و امی تو بانش و تا دو روز سی روز غذای بسیار گرم نخوره و چای سی چهار روز مکمل باید بند کنه، یک روز سوزشش می باشه او امرای یاو یخ کم میشه، مسلسل که سوزش میکد کم اگه یاو یخ برده در جایی باشه که دوا چیز نیست و پس از او خودش جور میشه، هیچ مشکل پیدا نمیشه.
دکتر صاحب قبلا پرسیدم که یک عضو از بدن ما وقت سوختگی پیدا میکنه در کدام حالتی التهابی میشه زخم؟
بله التهاب عموما اگه سوختگی عمقش زیاد باشه یا صحیح تداوی نشه، این دو وجوهات داره که او التهابی میشه و اگه یک عضو التهابی میشه پس از سوختگی معنایش ایست که سوخت امو جلدی که پس جور شده میره او پروسه هم خراب میشه، باید هیچ وقت نبانیم که امو صحیح سوختگی التهابی شه، اگه التهاب پیدا میکنه باید به دکتر نشان بده کریماس یا مثلا پاسمانایش است که یا انتیبیوتیک از رای دان داده میشه که التهاب شاجل کم شوه و پس از او تداوی شه پیش ببره.
شما قبلا گفتین حتی باعث سرطان ها هم شده میتونه؟
التهابی او را التهابی مزمن میگه، یک ساحه اگر سوختگی پیدا کنه او جلد غیر نرمال جور میشه و پس از او مسلسل هر وقت او تخریش میشه، خون شده میره و دو زخم پیدا میشه، باز زخمش جور میشه، باز پیدا میشه، او را ما مرجولین السر میگیم و ایستا به سرطان تبدیل میشه. شاید در 2 سال، 3 سال، 4 سال به سرطان تبدیل میشه. اگر اون به وقت تداویش شوه سرطانش از بین میره، مکمل مساهره میورداریم دیگه پوست مندازیم اونجا، و اگر ناوقت برسه باز شاید عضوش قطع شوه.
این کدام اعراض علائم داره دکتر صاحب که اگر بعض مریضا مبتلا شده باشن؟
هر مریضی سوختگی که زخمش زود جور نمیشه پس از 1 سال، 2 سال، 3 سال اموسایی سوختگیش زخمش جور نمیشه و مسلسل دو ساعت چرک پیدا میشه یا او میزنه باید بر دکتر مراجعه کنه، هیچ وقت نمیتونه بانش.
بله. اجمل صمیمی از ولایت لوگر تماس گرفتن.
بله سلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمایین برادر، پرسشتان رو مطرح کنین.
سلامت باشین. خیر میبخشین ویدا جان، یک سوال داشتم در باره سوختگی. اگر شخصی در اسمای سوختن باشد، فرش کمپل یا فرش بیندازین به چیز مشکل نمیرسانه بریزون؟
هر جای که آتش بل میشه و اونجا یک نفر در ساحه میباشه، کمپل چیزا باید دور بتی و از او ساحه باید بکش. چی وقت از ساحه کشیدی یا آتش شا باید گل کنی. توسطی کمپل اگر دور بتا آتشی زود گل میشه، که گل شد پس از او باید کل چیزای شوست شو و او یخ انداخته بره تا که او حرارت بدنش پس به اندازه نرمال بیه.
پغم نرزی گردش اندون ایوش، پغم نرزی گردش اندون دینی ملار مل نامر اشندون دینی ملار مل نامر اشندون بغم نرزی کرده
چه چوک لبردن اشناوی ها چه چوک لبردن اشناوی ها به بدردی وجنی به درد جوندون به بدردی وجنی به درد جوندون پغام نرزه